د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاءالدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلیې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 13 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې کښتۍ په ویشتو تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسېدلو ویډیویي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري، او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزامانۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان طبي خبر ده شي نو هغه که الله ورته عفو کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د شخصیت منځزي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی، عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځي کوچنی و زم د مور سره و امور ماته وی چراش واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک احترام نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي، او خلک ور سره معامله نه کوي، ځکه دای پرس کې دروغ وای. بزنس او تجارت کې هم دروغ وای، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای، او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وای، یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني، او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وای. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وای فليتبوأ مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته کوي.
کداره توای چې له دروغ نه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چال کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نور څومره ستونزې را منځته کوي.
تاسو مې ربانی وکوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشي ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی، ډېر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته و چې یو شی زه کولای شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب څکل دي، زنا کول دي، او نور زیات مسایل ورته و. نو ورته و چې ته دروغ مه وایې، همدا یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکل وخت راغی نو بده باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته او که رښتیا ورته وایم نو دا خو به خبر د خلک دا شی نه خوښوي همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و دغه وخت راغی نو همدا خبر ورته یاد شو چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي د نورو ګناهونو وخت راغی نو همه خبر ورته په یاد شوه نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي نو هغه ورور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ور سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دی په ستونزه کې هم وي که دی په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دا خپله یو قسم ټینشن کې اوسېږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو دا خپله د ده په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري نو نشي کولی لکه څنګه چې د ده ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مخته بوزي نو د ده ټول ژوند د چل فکر او فریب نه ډک وي همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې د خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان ته خپل ځان لوی وښيي د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي خپل ځان پیسه دار وښيي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر راوباسي یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي د چا سره کومه بزنسي معامله لري یو چې اګریمنټ ورسره لري نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وښيي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی او دا زما هغه دي په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزاور پرستیج ورته ښيي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې ما تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کېدای شي بله ګناه وکړي کېدای شي شراب وڅکي کېدای شي غلا وکړي کېدای شي بله ګناه ورنسار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی که چیرته د یو انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د ده په عقل باندې ډېر زیات یو شی هم ګټه ورته رسیږي نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایي نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولو پرې بو په ظاهر کو باندې د انسانانو وجه چلاکه موضوع پویم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه او نه چلاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکو بیا کورنۍ ته ټولنې ته په فایل کې به درته وایي په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامیدلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او د ته ګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ای خلک چې تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسوي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئ تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکې انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د نشر پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو د قرآن کریم آیتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسیږو. واذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی، سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دای خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپل صحت جوړ وي، خوشاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي، د دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بل معنا باندې چې چې د په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم دده وي، الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې، د په کاروبار کې، د په بزنس کې، حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتون کوي، بې ځایه قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دای مطمئن دی د خپلو خبرو نه، د خپلو وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دا یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل وکوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول سره ورته څه باندې امر کوي او مانی چې نه چورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي، او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي، د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي، دا به د خپل ټولو ملګرو، دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي، نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسیږي، که چېرته په لیکنه کې وي، که چېرته په سوشل میډیا کې وي، که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي، دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بل لري کوي، او د دې عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه و سلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمأنینه. وای هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، که چېرته الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنم یې ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل، او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څه قصه وه چې کوم چوپان وو چې د کلي رمه یې په وله وو چې په ټوکو باندې دروغ باندې ویل چې راشئ، هغه راغی لیوه راغی ستاسو رمه یې وخوړه، او چې ویل چې راشئ لیوه راغی رمه ورنه بچ کوي، خلک به ټول ورته راول، او هغه به نه وو دا چې زه ټوک سره کوم. یو ځل، دوه ځل، په درېیم ځل باندې لیوه رښتیا هم راغلی وو، او د چیغې ویلې خلکو یې خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي، خلک هغه پېژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک د هغه خبرې نه مني، او د خلکو منځ کې هغه بد معرفي کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډېر لوی شر سبب جوړیږي، هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسیږي، او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. دا چې د انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند ښه دی. نو دغه انسان چې دروغ وایي، دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زړونه، د دروغجن انسان زړونه مړه دي، نو دا بیا ښه خبره ده چې بېخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پوهیږي چې دغه دروغ مو حلاکت ته کش کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما دپاره اطمینان دی، د ما دپاره ژوند دی، حتی که په رښتیا باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي، او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې په بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې دا فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري، او ډېر عالي نظر لري، او ستا سره هستن ستون زویلری نو علما جواز ورکای چې دغه دروغ شي دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زول غاړي سره رلند کړی دا جواز لري او ملس په جنگ کې دروغ ویل هم وجدا جواز لري چې ترڅو جنگ وی او انسان وو اړي خپل دښمن باندې کاویا بشي بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاون تر وبین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یا نش پوره کولای دی ورته شخص سید زبردست او کوم یعنی په خاص حدود کې کډرو ورته وایي کې هم ان شاء الله استحرج نشته خو داس نه وجود انسان ټول ژوند دروغ وي او د هدف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زړه سره نږدې شي د خزه د خاون تر مابین محبت زیات شي د دوه انسانان تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي او ځل په مرواز ده لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي به ورسره لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې
بله ډاکټر صاحب او شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلی وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي د هلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان غلط انسان دوکه باز انسان څه رقم درک کړي څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کیږي
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبي وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړي خو حتمن پیژندل کیږي نو دا ډیره مهمه مسله ده زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسيږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري یو عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او سره سلام کلام لرو او بل دایره ده زموږ تاسو هغه لاند کوم کسان چې په دفتر ملګری او د مثال په توګه باندې بزن دوستان دی لاند دغه لاند بل دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده دغه بل دایره ده کورنۍ کې هم ځین انسان ډیر لاند دی او ځین انسان چې په دویمه دایره کې دي نو معاملې کې ښه دغه چې د هڅه سره معاملې ونشي مخکې د انسان سفر ورسره نیوي کړای نو هغه باندې باور ونشي یا بل لاس کومه معاملې امتحاني معاملې ورسره نیوي شوی هغه باندې باور ونشي ځکه د انسان په جندره د خپل تخصص دی دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې د تعبیر باندې ډیر معذرت غواړم چې هغه جنوران دي متاسفانه چې بلکې حتی قران کریم وایي چې بل هم اضل د عامو د حیواناتو نه هم اوی بد انسانان دي نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسيږي د هر چا سره باید معاملې ونه کوي په هر چا باندې باید باور ونه کوي انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی دغه سره حتی معاملې هم ونه کوي نو زما خپل عادت چې سره ژر تعامل کوم دغه هغه جن زرا معلوموم چې څوک دی د اصل څوک دی دا چا ماته را مرکی کړای ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې غو په رابطه باندې معلومات وشي زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام دی یو ترینر دی متخصص دی بحرین دی د هواد زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوه خو چا چې زه ورته معرفي کړم دای دوی ورسره فائدې تقریبا 50 کلن ملګری دی نو داغه ماده په رابطه باندې معلومات واخستو دا انسان څنګه دی فکر یې څنګه دی د معاملاتو کې څنګه دی ډیر ځاتن شو ورسره کړه د ملګری سره داغه ورسته ما ورسره معاملې مې وکوله ته چې انسان سره استا انزور خبريږي عکس ورسره خبريږي ستانو ورسره خبريږي دغه انسان سره او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بیک گراوند څنګه دی نو طبي خبر ده چې داس انسان باندې باور کول دا انسان خپل شخصیت ته متاسفانه د صدمه رسول دی او بیا ضربه رسول دی انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معاملې کوي خاصتن د معاملې په صورتحال کې ډیر زیات باید هغه کوي تاکید وکړي دغه جرل دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
احساس نه هم مننه کوم
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو لمر سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مرکه ته په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکل یا د درنو کارونو پاکل معلومات راکې شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو
شاقه یا درون کار هغه کار دی چې فزیکی نظر انسان باندې سخته تمام شي دا غوښه توان څخه بیرون وي په دې کې دا مراد دی چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره دا غیت ښه یا وخت پر زیات شي لکه په عمومي صورت اته ساعته د ورځ کار وي که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی شي.
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، بعض وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي، دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو یې نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدبورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو مرسد چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي، نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بلې، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کې شاقه کارونه پر وکړي، پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي، نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې تاړ کې حق کارنوږي.
کله چې دغه ماشومان غټیږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته نا امیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي، په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه په پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی، نو تاوانونه یې فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني لزره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره یې معقه اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ، مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي.
کور ماشومان د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډیر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته پخپله سویه پخپل توان کار ون سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی، نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کېږي، چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو، دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې هم ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر به ښه وي. مومن صاحب،
زما پیغام کورنۍ ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې، چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کیږي ماشومان تعلیم وکړي، بل اخره ګټه برته موږ فامیلونو ته رسیږي. او بل دا چې کله چې ماشومان د دې تخلرش چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت تر وخت شي، نو هغه وقدیم بیا د ماشومان په زړه کې نه چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته خپل فامیل ته خپل کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته